اوزن کو د مشال ریو د نن ورځې نه سات خبرونه په ورستې خبري غړې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت شوه د 15 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې دریم نیټه ده. په دې غړې کې با تاسو ته لومبه خبرونه وړاندې کول. هغه ورسته په پاکستان کې د سیلابونو حال او طالبانو سره د سولې د خبرو د غرنګي نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو. کولمړی ورزونه جبا میر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کی.
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوز له بوکو حرام نه یو سلواتا بیا وسلوال خوشی کړی دی. پورا خبرونه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندې نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په مخام په کوټه کې په خبري غونډه کې دغه سرګندونه وکړه.
القاعده برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
د القاعده برصغیر ڈلے چکم شبکی په افغانستان کې فعال وي. هغه دا پریکړه کړې و چې دا شبکی په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي. په همدې ډول کې هغه خپل یو قومندان عمر لطیف ته دا ذمہواری ورکړه چې دلته راسی او د ترهګری پیښې تر سره کړي چې د آی اس آی لخوا د خالد اوراد په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان ووژل شو.
سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ترهګری پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. یو تازه راپور وایي چې په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي نن په یو جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي، خو طالبان بیا وایي په دوو مختلفو کاروایانو کې 214 پوځیان وژلي دي. حکومتي لوري بیا وایي د 15 دوی په جګړه کې 15 طالبان وژلې دي. د استخباراتي سرچینو په وینا د جګړې پر مهال د دوه وسلوالو مړی د پوس په ولکه کې دی او درې مړی وسلوالو لزان سره لګیدل دي. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 او پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 114 کسان مړه او 16 ژوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د کوټې د راپریوتو له وجې 6 کسان مړه او 2 زخمیان دي. د ان ډی ایم ای یو چارواکي احمد کمال مشال لړیو ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې یوازې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د سی ډی ای ډایرکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوی سیمې دوی په کونډه تارونو باندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلو کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا آئی 11 ون او فور ٹول آبادی ختم شوی دا دا دی اروس تو با دا ٹول ازم کا ہوارا ولی شی بیا با دا نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او چلورم مرحلہ کے با دا خپلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولی شی.
نن په کچا باندې سیمه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پختنو استوګنه لرله د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې درخواست هم جمع کړې، خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سیکټر له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې دغه سرګندونه کړې دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوختول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې څلور کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهور ریاست ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنۍ ځواکونو په دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا څلور کسیز ډله د کابل ښار د اتمې ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې نیول شوو کسانو په کابل کې د سو مخکینیو ترسره شوو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي، چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 130 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو بیان نو ویل چې په خوشي شو کسانو کې 101 ماشومان او 15 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نو موري ویل د عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی کمانډان هم نیول شوی دی. راپور نو وایي د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوی دي. دغه ډله د شریعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. روسی چارواکي وایي د شمالي قفقاز په نرم سیمه کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال وژلي دي. د ترهګرۍ پر ضد ملي کمیټې نن وویل چې وسلوال تیره شپه په یو اپارتمان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال په ګیره کې اخیستل شوی و. دا راپورونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې دوه اونۍ وړاندې شپږ مبینه وسلوال په همدغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی و. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د ریاض مساخل نه.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د زین غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیا 80 پیسې غستی کیږي او 103 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 158 روپیا 15 پیسې او 101.5 روپیا. یو یورو په 101 روپیا 50 پیسې او 101 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اغسطی کی گی او 210 خرسی گی. او وس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي، خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کم 19 درجه، پیښور او بنو کې 14 او 16 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اودن کو خبرونه مول مشال ریډي اوردل. تاسو د مشال ریډي خبرونه په مشال ریډي ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې مواري په پاکستان کې د سیلابونو لوجې د مړو شمیر 114 تر رسیدلې. د موسمیاتو محکمه وایي دا محل د ملک په زیاتره دریاونو او سندونو کې د اوچتې درجې سیلاب دی.
کابل ریور کے چیک کم اونچے درجہ سیلاب ہوا ہوا اس آہستہ اس طرح کی ڈبو مقدار کمی تقریباً تقریباً دے وقت تو دریا سندھ کے پنجاب نوالا سندھ پورے پر ٹول پوائنٹ مانی دو اونچے درجے کے سیلاب روان.
کورم ایجنسی کے سیلاب زپلی وائی کورن یہ بارانن لنگولی خوراک خوبا و سر پٹھولو زین لری
سیلاب راغ لار من خبر آمد تا کود مران شوال
چه پورت پره او بو ویلوڑا و او سکم سامان و چی شه او طول خاتم کردی او مو سکم دی اندسی ویلوڑیو و نمو مشمان تا دا پتی دلو سغشتا که باران وری همو بحار ویلوڑیو.
دا بهمواره چې د افغانستان اجرایی رئیس وایی په هیواد که دا روان جنگ او سول خبرو پڑا دا طول و پختونو زوابونه لری. او د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا باندې نړولو پر ضد عوامي ورکرز پارټۍ درخواست جمع کړې. دا ګونوای د ریاست ذمہواري خلکو ته د سر پناه ورکول دي نه چې اخیستل
صد روزگار چربیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران ته تاسو دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه لرو دا هغې آئین دپاره هغې هېڅ احترام نه لري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. مشال لري اوسره اوسئ. خبرونه لومړی رپورت زو اسلام آباد ته. له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو لوجې 114 کسان مړو او شاوخوا یو شپته جوبل دی. بلخوا په باجوړ جنسی کې د کوټې در پرېوتو لوجې شپږ کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د این ڈی ایم اے چارواکی احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,240 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 4,000 کورون تا په مکمله توګه او 601 په جزوی توګه نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو 950,000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 401 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 650,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځانی زیان سره سره مالی زیان هم اوریدلې دي، نو صوبائی حکومت د لړ کې څه ګامونه پورته کړی دي.
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نظر تر ریلوی ته به شوی دا نظر تل کې دی اس فوکس دی صوبائی حکومت په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی، درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل ګورنمنت اداري دی، ڈبلیو ایس ایس پی دا هغه بالکل تیار ولاړ دی، او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنټ دا د کم فلڈ لیول دے ہر وقت داغے تازہ ترین خبر جاری کی، داغے لیول جاری کی، داغے باقاعدہ ناپ کی، درشن دے ٹوری صوبے مونتا علمی او چیز کرتا بلوکیٹ دا دین آغا بم بزا دی گی.
دی ترسنگا دا باجوڑ ایجنسی موخ نومکلی کے دا کوٹے را پری وطو لوجی 15 معشومانو پا شمول شپک تنمڑو او دو جوبل شوی دی. دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبریال تر مخا چی دا موخ سیمی دا وسیدون کی میاسید دا کور ایو کوٹا بیگا دا بارانونو لوجی را پری وطا چی پکی 15 معشومان او یو زنانا مڑا او دو نور پکی جوبل. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکل د بارانونو د لړۍ د راتلونکو دوه ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق لا د نوموړي وینا وا
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب او هغه سایسته سره کې د اوبو مقدار کمی دی او 24 غنټه مزید به اونچه درجه سیلاب سره سسټینډ دی. نه علاوه دریا سین کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دے کالاباغ کے داغی بو کوئی کمے برازی کو بیا 24 گھنٹے مزید منچے درجہ سیلاب روانی اور دغه جن تقریباً دے وقت تو دریا سنگھ کے پنجاب نوالا سندھ پور پر ٹول پوائنٹ انہوں مانی دو اونچے درجے کے سیلاب روان
دا یادون دا چھ تیر کال ہم دبارانون او سیلابون لوجے پر ٹول ملک کے درے سوش پیتا پورے کسان مڑو او 25 لکو پورے متاثر شویو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو په قبایلی سیما کورمه کې سیلاب ځپلو له حکومت غوښتي چې دوی سره دی بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي کورونه یې بارانونو ړنګولې، خوراک خوبه او سر پټولو زینه لري. بلخوا چارواکي وایي دوی به ورسره مرستې کوي. د مشال دوی خبریال وایي په کورمه ایجنسۍ کې څه باندې 100 کورونه چې زیاتره له خټو جوړ دي سیلابونو ړنګولې دي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې وو.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د باران او سیلاب ځپلي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره د سمدستي توګه مرسته وکړي شي. د ځپلو په خبره په سیمه کې خوراک، سکنو اوبو او د سرپناه نشتوالی د دوی تر ټولو غټه ستونزه ده. ګلاب حجي بنما یو متاثره کس مشال لډو ته وویل حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې.
سیلاب راغله باندې خبر راوته دا کور د مړان شو دي کې اوس کې څه کوم د خوراک سامان واغ نشته لري. 15 شپې کمپرې دا وته غېدلې لوړې ختم شولې اوس مطلب درې مو صحیح سره کوم انداد مو سره نه کېږي، نو حکومت هم نه کېږي بلش نه کېږي. عمود پر پکور ترپلې یا څه شي انداد وشي څه خبره ورسه ځون خو غاکو کنه دغه د امن ته حقوق کنه دورس دا کار به خو وکو کنه.
په داسې حال کې چې د بشاکال برنونو د غلاړې لا هم روانه ده، په لزګونو خلک داسې دي چې ګورونه د غرج دورسته و سرپناه نه لري او د اسمان لاندې ژوند تیرولو ته مجبور دي. سید احمد خان په نامه یو بل متاثره کس وايي دومره وسی نشته چې بسمدستي توګه کور جوړ کړي او د باران نه ځان پټ کړي.
چې پورت پرې وبو ویلوړه اوس کوم سامان و چی شی و ټوله ختم کړی دي. همو اوس کوم دی اندسی ویلوړیو و نمو مشمون ته د پټیدلو سغشتو ک بارون وری هم بهار ویلوړیو نمو یې سمانت سغشتو دی تنظیم شتو دی نه د مشمون ته تنظیم شتو اندسی په کلا و اسمان لاندې ویلوړیو. همو اوس کوم دی ډیر تاون شوی دی او دی موعظه اپیل مو حکومت نه کوس مو سره د پرا امداد وکړی شي.
پسیما کې لاتیرو پنځو ورځو روانو برانونو سخت ځانی او مالی تاوانونه رامنځته کړی دي. راپورونه تر مخه پسیما کې تر اوسه د سلو نه زیات کورونه داسې دي چې هغوی ته سخت زیان رسیدلی دی. په تازه پیښو کې د ټولنه زیاته تباهي په پیرکایم کې شوې ده. ملک سیدالله جان پراما د پیرکایم سیمې یو مشر مشال لوډو ته وایي که حکومت ورسره زر تر زره مرسته ونه کړه نو د سیمې خلک به نور هم متاثره شي.
مو په خپله څومره کورونه لیدلې دي، هغه د اتیاولسو نفر ته زیات خراب شوي دي. په هغه کې زنه بالکل مکمل تباه دي. ګورنمنت های سکول دی چې هغه د اوبو نه برې دی، سکولونه کولو شوي دي، هغوی ته د بچیو د راتګ څه بندوبست نه شي کېدی. موږ د مطالبه پولیټیکل ایجنډ نه کوو، د خیبر پختونخوا حکومت نه مو مطالبه کوو. په کار د دغو خلکو سره فوري امداد وشي. ماشومان بهر ته په اوبو کې پرته دي، که چېرته زر نه زره ونستی نو کېدای شي دا نوره د هلاکت سبب جوړ شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وویل متاثرینو سره به د دوی لخوا مرسته کېږي.
کوم کورونا غنگزا کورونا دی هغوی سره مو مطلب زنه ته زیات کوو، مطلب سراسره زه خپل ټیم ورسوم او ټیم څه میرشي هغه سروې کوي چې سروې وکړي کوم کورونا وران شوي دي. انشاءالله هغوی سره څلور هات پورې کېدای شي. ګورمنټ سره ده، ګورمنټ او پاکستان سره ده، هغوی سره مو مدد کوو.
د دې تر څنګ د کومې پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان د اتوار په ورځ د پیرکایم سیمې دوره وکړه او په سیمه کې د بارانونو او سیلابونو نه شوي نقصاناتو جایزه یې واخیستله او په متاثرینو کې د مرستې چیکونه هم تقسیم کړل. د مسامیاتو محکمې له اړخه جاري شوي راپور تر مخه په ملک کې شروع شوي د بشکال د بارانونو دا لړۍ به په راتلونکي یو څو ورځو پورې جاري وي او د خیبر پختونخوا په ځینو برخو سره په قبایلي سیمو کې به هم دمې دمې سره بارانونه کېږي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، کورما ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو اسلام آباد ته. د اسلام آباد پرمختیا اداره سی ڈی وای د آی 11 کچا باندې ړنګولو امر سر ته رسیدلې او ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي. بلغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد دغه کچا باندې د نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت د لکورونو رانولو من کړل شي. یزوی چې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د خار انتظامی د پولیسو درنې مشينري په زور تر نه پورې د پښتنو په سلګونو کورونه وران کړی دي او انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دي. نور تفصیل د ریاض مسخیل په رپورت کې ورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچا آبادې پزید شروع شوی اپریشن نن په 15 مورز هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ډی ای ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکونه واپس اخستې شوی زمکونه کندتار چا پیر کړې شوی دی او د کې د صفای عمل روان دی. د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو. د آی 11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارول شي، بیا به د نقشې مطابق د کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به د خپل اصلي مالکانو ته حواله کول شي.
د
اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دي چې پکې عدالت تخواست شوي حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منې کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست فیصله نه دراغلي. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو ځکه چې دا ملک د یو فیصد حکمرانه طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
ست روزګار، چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمرانه طبقه د آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه لږه هغه آئین د پاره هیڅ احترام نه لري. مونږ دا پیټیشن په دې هم سټرس کوو او خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادۍ په حوالی سره هم جاری ساتل غواړو ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادۍ کې پروت دی. مونږ وایو چې د کچا آبادۍ دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خو دا په دعوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا آبادۍ کې پروت دی او دا آبادۍ د دوی دي. دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی. مونږ به دغه جدوجهد جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدام اقدامات ندی کړي. په دغه حق لا مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نتا پوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې مار مکوا عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب کې هم معافي غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرته ناست یو درې پنجابیان ناست زمونږ دا بیجلی مسله نه حل کړی دی نیټ آیډل پرافټ سپریم کورټ چرته حل کړی دا دا مسله په عدالت نه کیږي زمونږ مشر تا بیان ور کړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټي لیډر دا لیکن زمونږ زور نه دی نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زمونږ دوه کسان دی سیټ کې اوس ما پنځو هیڅ کسان پاتې
دی یادونه دا چې آی 11 کچا آبادی کې د لس زرونه زیات کورونه وو چې پکې د ځینی افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلک اوسېده. د کورنو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینی کسان نیولی هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامه کړي. تفصیل احمد تکل په دې رپورټ کې.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوریت ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د هیواد له اوسنی سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي اوازینې لار ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خبرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې پلیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه غړي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خبر شوی د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړی نیورسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدار زیاتونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټه کی چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبرونه یادوي څو د دوی پلیکو کې کوم ستونزه رامنځته نشي.
احمد تکل مو رپورټ اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي په هیواد کې د روان جنگ او سولې خبرو پاړه د ټولو پښتنو ځوابونه لري. عبدالله ویلي دی په داسې حال کې چې ملا عمر مړ وو نو په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د جنگ او سولې د خبرو مشري چا کوله، پر دې اړه د یو شمیر پښتنو ځواب به له اولس سره شریکوي خو نوموړي ژمنه ونه کړه چې څه وخت به یې شریک کړي. اجرایوي رئیس ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به د دوی هلې ځلې روان وي. نور تفصیل له کابل په دې رپورټ کې ورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کال وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو وی ویل
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوې چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاو، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
دا جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله منو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمينه برابر شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. از بخنه غوړم ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي چې که څه هم افغان پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته زر پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور په ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. نور تفصیل لګې د مې وروسته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دی اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی بټولې خواوی او په ځانګړي توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میستر راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې د پاکستان په مشرۍ کې دون کې وي د مولا عمر د مړینې د خبر وروسته وزندېدلې. د مولا عمر ځایناستي مولا اختر محمد منصور په خپل لومبي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولې شي. بلکې چې مولا منصور له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځنې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې مولا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به لومبه هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون پړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانی طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل شي. تفصیل د ایسوسیټډ پریس په دې رپورت کې اورو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د مولا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مرشوي مشر کورنۍ لملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی بیعت نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته له هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټه شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوس څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یو غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قرباني ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډلې کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
وخت شوی دی 5:30 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډیز وو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي خو طالبان بیا په دوه مختلفو کارویانو کې د څوارلسو پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لورې د 5 طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداروي وروستیو سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي دي. دغه اداروي یوازې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه شوي دي. نن په 5 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. په دغه سیمه کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرزګون په عدالت کې هم درخواست جمع کړې خو تر اوسه کوم عدالت کومه کاروایی نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور طالبانو شورا پورې یوې اړوندې 4 کسیزې تروریستي ډلې د دې وختل چې په جمهور ریاست ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي 4 کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 138 برمته شوي کسان خوشي کړي دي.
داونه جبا مې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غیستي رابیا کرم خان ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عید کړی شوی ویت هولډینګ ټیکس خلاف غونمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي کدا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او کدا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بانکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکرات د لارې راوېستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بانکونو نه خپل رقمونه راوېستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه کار شروع کړی دی، نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج رسپانه خپل درې کلی کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداری پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله څه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې پېښور کې د بارانونو پیشنګویۍ باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اته اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادې پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشر حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات ترسره کوي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسی مجره لیکي د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د اپیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دوه مقالو غټي برخه لنیس اجمل او
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادې پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادې کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد ایجنس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 500,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوز او د پالیسی مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی امریکا او مصر د خپل منځي اړیکو د خکولو پر لور روان دي. کیری د ترګری پر ضد د امریکا او مصر د ګډې مبارزې پر اهمیت اهم ټینګار کړی. بلخوا مصری چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د ثبات لپاره مهمه ونډه لري او دارنګ دوی به خپل رول جاری ساتي. تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپلو اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کیری پرون په قاهره کې له خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کیری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کیږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع الشکری له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې لکتنې وروسته وویل مصر په سیمه کې د ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرخ مصر دور الولايات المتحده.
مصر دی ونړیوال ځواکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډ منی او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډ منی. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنې سره کوي چې متحدو ایالاتونو مصر ته 8 F-14 جنگي جت الوتکې ورکړې. جان کری وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یوه ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پر مخ ځي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوا، سپینوام، رزمک، دوسلی او ګیوم سیدون کې له حکومت شکایت کوي چې د رجستریشن باوجود ورسره مرستې نه کیږي. دوی دریز لري چې له روزې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بلخوا چارواکي وایي چې له دغه سیمو څخه اوسیدون کې بے کور کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه، سپینوام، رزمک، ګاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه پس سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال تا وویل
یو متاثرین دی، یو معصورین دی، خو د سیم پوتی یار بالکل معصورین شول. هغه په غنا حالات او مصیبات کې ډېر جیت وو، بل په دې سره یار باندې د صحت مسله وا، د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه شولای، او مشکار باندې نه بالکل مخروط شول. په دې سره د خپل کیر څخه د معلومات کار نه شولای.
لیاقت خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
شاول چې خاص کر د سینوم یا شاول د خلګې د ریټ کاروبار او هغه د پای بوغینا غا تیوري او غیته غا تیوري دی اچل هوږي هغه بهر مارکیټینا ته په ایته طریقه دینی کی ولای او کومه خدای کوي دا وی کوي چې نه د قبایله چې څنګه یا بولا نو تبدل بدلایي په نسې ځکه د دې خلګې سره د نړۍ مور سلوک لیکي.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
باہر جی بندے چیک پوسٹنگ دی وہ پغرینا کے 4-5 ہزار کرنل جگہ دو داغا لینا وطل جو ہوتی جان دور وقت پل جیتا مکاتا دون شیرا سا والا ہو لیکی مہاد چی دی میز نا بنشوائی دائی دی چی میں یا دی رشن کی درخواست ہوتا کی چی دی میز دی کبائیل حاک تا نخوری.
کلامو چی پا دی اڑا بنو کی دی کبائیلی سی مولا پارا قدرتی افتون سرا مبارز ادارا ایف ڈی ایم اے دفتر سرا تماس ونی وو. نو دا یاد ادارے یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دا یادو سیمونه خلک کډوال شوی ندی، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل د غوسیمونه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې دا غوی نادرا څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې با جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي. د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایخي او تسلیم شوي دي. د سغدریزین د خلاصون په نوم دغه مرکزونه کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. این بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور جوړ کړ چې لنډیز درته نجیب امیر وړاندې کوي.
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکو دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکی وای دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکو بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مرش. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله این بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پریخي او بیرته عادي ژوند ته درګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو شپاړس کلن ځوان هم دومره وویل چې د پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي این بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګستي د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول گاډو لپاره یې پرانستلی دی. خدا چې اوس په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحت چینوري په دې رپورټ کې ورو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتر سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځای خلک وس احساسوي. په دې حق لا د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډیر یو مخکې ډیر تکلیف او مریضان هم په تکلیف په مونږ هم په تکلیف وګاړی هم خراب شو زر په خوړونو کې لوګ د وتاوېدو او بس وس الله فضل د روډ خجوړ کو ډېر خروډ جوړ شو. یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی ځکه چې روډ ډیر تیز دی، اکثر به کې ایکسیډنٹ وشي، خلک اوس را پوی نه دی کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټې ورسېدې.
مخکې موږ دوی نیمه درې ګنټه کې ورسېدو، اوس روان شو ګنټه کې نه رسو. لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مال ته تیرولې، بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا و. اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه رسو.
دغه سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیات کړه،
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډي او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټولو ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتی کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته پیښور تورخم تر منځه خواوشا 40 کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نمشال دیو خبرونه هغه وګستې نن د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ډیورن کرخې په اوګدو کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو د جوړولو او همدارنګ د دوی لخوا په ځنو سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو پر ضد لارین وکړ. دوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د پولي په اوګدو کې روانو ستونزو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو سبب جوړیږي مناسب حل راوباسي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورٹ کې وو.
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر خلکو د ولایت شورا استازو او مدني فعالانو د یو سوریز لاریون په ترڅ کې د ډیورن کرخې ترڅنګ د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو باندې د پولې له پورې غاړې د درنو وسلو ډزې وغندلې او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یې وغوښتل چې د دا ډول حرکتونو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي. د خوست ولایت شورا رئیس امیر الله رسوان مشال روډیو ته ویل چې
سرحدي ولایتونو کې سرحدي ولسوالیونه د دور منزله یا لری وشتونکو توپونو اندښتونه کې ایمون به دفاع مسلمان هیوادوال وژني. په سرحدي کرخو کې البته د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي، البته د افغانستان په خوره کې نمایشي دروازې کې نوي دا د افغانستان دیندار او مسلمان خلک نشي زغملای اې دې په مقابل کې دریږي، اې دې په مقابل کې وي غو چتوي.
لاریون چې د خوست د جرګول تالار څخه پیل او د خوست خر د عدالت تر څلور لاري دوام وکړ، ګډونوالو د تریکون پر ضد او د سولې په پلوي توپ شوار نه ورکړل. د لاریون دوه تنه ګډونوالو قوم مشرانو مساجان زدران او سمین خان د افغان حکومت څخه د دې حالت په اړه د پریکند تصمیم غوښتنه وکړه.
د افغانستان قلمرو باندې تیری د خلکو د برابر د تشویش وړ دی، لګونډیانو بیا حمله دل کیږي چې په زمونږ په ولایتو باندې زمونږ په خلکو باندې توغندي ورول کیږي او په غوي باندې حمله کیږي. دغه مسله ته زمونږ د ګاونډیانو توجه هم غواړو او د مرکزی حکومت یو پریکنده فیصله او تصمیم هم غواړو.
میګ به لرونینه تر هغه وخت پرې کوي چې پر میګ په قلمرو باندې ګاونډي هیوادینه تعارض کې پښو میګ به لرونینه پرې پولیس پرې کوي. خو میګ په اول قدم کې د غوړي چې میګ د ګاونډیانو سره کوم مناسبت وسوتي.
د یادونه ورده د افغانستان او پاکستان د دوړ هیوادونو پوزیان د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توغندو د اورولو تورونه لګوي. افغان حکومت وایي چې پاکستانی پوزیان د پکتیکا د برمل په انګورړه کې د افغان خاورې په دننه کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي او همدارنګ د ننګرهار، کونړ او په سوال ختیځه برخه کې د استوګنې پر سیمو توغندي ورولي چې ملکي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
مدرسې پوسنی قصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو
اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے ہیں.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو ننګهار ته د افغانستان د ټاکنو د اصلاحاتو کمیشن یو پلاوی ننګهار ته راغلی چې په یو مشوره تی غونډه کې درتلونکو ټاکنو پړه د خلکو نظریات وړاندیزونه راټول کړي او د هغې پرانا کې دا ټاکنې ترسره شي چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. نور حال جلال آباد د مشالیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه پلاوی چې مشری شاه محمود میخیل کوي د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار ولایتي شورا، سولې شورا، دینی عالمانو، خبریالانو او د مدني ټولنو یو شمېر استادو سره وکتل او د هغوی نظرونه او وړاندیزونه یې واورېدل. د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون غړي شاه محمود میخیل په دغه مشورتي غونډه کې وویل د ولسونو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې به د ټاکنو لپاره داسې ستراتیژي جوړوي چې د درغلیو مخه پکې ونیول شي.
اول دا چې په لنډ وخت کې باید موڅو، دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې پارلماني انتخابات څنګه باید مزني وخت کې چې داسې جمهوري انتخابات څنګه باید وشي او په اوږده وخت کې دا ده چې څنګه موږ داسې یو اساس کړو چې هغه کې د الکترونیکی تذکرو ویشل دی بل شی دی چې یعنی هغه درغلی مخه ونیول شي. دا یو بله برخه د مسلې ده. د کمیسیونونو په جوړښت باندې ده چې آیا شکایتو کمیسیون دایمي وي که موقتي وي. نو موږ ته دغه وظیفه شکل شوې ده چې د ټولو خلکو نظریات واورو.
قومي مشر عبداللطیف جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل د ټاکنو کمیسیون ته پکار دي چې د ټاکنو پر مهال داسې کار کوونکي وګماري چې د کاندیدانو په ګټه کار ونه کړي.
منګه په دغه تیر دور کې او حتی په اول دور کې همداسې لیدلې دي چې دلته کوم ډیپسیان دوی معرفي کول یا څوک مشتان به معرفي کول. په ننګرهار کې به په کور په کور، دفتر په دفتر باندې به ګرځېدل او هغوی بل خلکو سره معاملې کولې. نو د منګه پیشنهاد کوو چې په دغه د اصلاحاتو په ارتباط باندې زر تر زره عملي قدم واخیستل شي.
یو بل تن قومي مشر ملاجان شینواری وویل ترغی چې د ولسوالۍ په کچه د ټاکنو لپاره حوزي جوړی نشي او د ټاکنو په ورځ ګټون کې او بیلون کې معلوم نشي ولس پرې باور نه لري.
انتخابات او مخکینه کمیسیون هغه ادبار د لاس ورکړای د قومونو سره. نو موجوده چې وس کوم انتخابات هغه کېږي ټاکنې، نو زما خیال او نظر دا د خپل شخصي چې څو پورې اوزي جوړی نشي او په ولسوالیو کې په مغ وخت سره وکیل معلوم نشي او په مغ وخت سره اعلان نشي هیڅوک ادبار نه ورکوي.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په اړه یې په کابل کې هم د خلکو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي چې له ننګرهار وروسته به د افغانستان ټولو ولایتونو ته ځي او د خلکو نظریات به راټولوي او د یوې مسودې په شکل به یې ولسمشر ته وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو د مشال راډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وروسته شیبې د نن ورځې چې له نجیب امیر وروستي لنډ خبرونه ورځې کې وخت شوی دی. دو منټه کم شپږ بجې.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي، خو طالبان بیا په دوو مختلفو کاروایانو کې د څوارلسو پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لوری د پنځو طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي. نن په پنځمه ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت ټینګښت پاړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې پر ولس مشرۍ باندې او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی او څلور کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو ساتیري په ګزمه بختول. په دې نښته کې د ملي اردو ساتیرو ته زیان نه دی اوښتی خو طالبانو پورې رسنلې وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي.
او دونکو همدې سره د مشالې د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشالې خبرونه شروع کیږي. خطا سي کول شي چې په همدې صفو د ډیو رادیو خبرونه ووري. پل خوربا اسر الله مومند خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جوناتن تایزه تور کړی د لا پمن.